زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلینسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: له نشه یي موادو سره د مبارزې لومړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظلوم لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واورئ چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژې سوه هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښت له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
تمې بنګ نه وای کړلې، هغه شپېته د پنځو شپېته ویا لکه روپۍ سمات پرې تی ویلم په تجارت مصرف کړې وای. اوس به ادي اکل په دېرش لکه روپۍ په دوه لکه روپۍ ته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
والکانو دا لیوالې دې چا دې
هله درځه چې زو پاسه دې را پرې کړه. کمکله د چا په کار کې څه کار لري؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د یو لنډمهاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوې، خو د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوې. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې امله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرینیات طرفدار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معلومي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مرینیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، د نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې د څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نو تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې باندې دی. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزسو اوا ګرمه ده، نفوس ډېر دلته.
صابر شاه په خوا چست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زنداني کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډېر دي او دوی ډېر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده، مبارک روزه ده، خو نفوس ډېر دی دلته، داسې ډېر دي چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشتی کی کی چی دلتا یم دلتا دا موتادانو شمیر دیر دا روژه هم را رسی کی او دلتا دیر اگرمی دا سما حیل دا دا چی مک دی خوش یکدی دلتا زندانیان بیخی دیر دی پیو بلاکی او سلاگا زندانیان وسی کی او هوا هم گرم دا
دا طالبانو دا حکومت سیمیز چارواکی وی کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشهیي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشهیي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشې کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسېدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپوه پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستری کړي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاڈا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجی د زهر و کاروان پخپرونه کی واوردا
خیر ده پودر ما و هاسی را سره کینا
نور زمون دا اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زما سره سم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسی آزادی راجیو اوری چی پر منزنوی چپو سر بیره پسل آشاری پینزه اف این چپو باندی هم اوری دلائسی سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوو لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکوونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وایي کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرکه راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دغه مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغې یو معتاد سره کومک کوو د تداوي په برخه کې هغه تداوي کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتو نه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینې نشو خواته مخه کړي دي هم وایي چې ولا د یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم تاسې ولې دومره وخت هم ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوه علت یې څه
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې طب ویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په هکله زه پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپله د نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړو نه
تاس خو پنورو برخو کې مثلا د تیپ پنورو برخو کې زده کړی کړی دی او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بیله برخه ده، یو بل دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخه ته راغلاس په لمړیو کې لسټه وستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تماس خرامیز خوندی چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل و، ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات دش خاطره دی یادې دي چې سره ته کولی شي چې مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونو کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خرابي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څنګه برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دي چې راته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړي؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډېر ځوروي سي په وسم نه ده پره خو ځوروي مو ډېر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکې اجتماعي بولي. دوی اجازه نور کوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولې باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد، دواړه یو ځای معتاد دي، هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي، ځکه کچېرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاتر زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلی، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتونه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي، او مونږ سره یو مریض و یو جلی مونږ سره بستر و چې هغه په خاطر چې د موتات او چانه غختل چې دې سره واده وکي او مشکلات سره مخامخ او پس د تدوینه مونږ فامیل بیرته دوی سره روابط هم خشو او نامزاد شو بیا واده وکړو اوس خشوند لري او مشکلات حل دی ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې تلویارو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشه یي توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشه یي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشه یي توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغدي کېدل یا هغه مساعد والی ډېر د نشه یي توکو ته، دغسې د دې دغه ریکوري یا رغېدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس موږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغوی باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشه یي توکو خلاص محیط وسی، تر څو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال یې په 10 جریبه ځمکه کې بانګي کرلې وي، وایي چې د بانګو کښت مې سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یې نږدې 100,000 افغانۍ تاوان کړی، اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپله ځمکه کې ګټور بوټي کرلي وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور له څه ډول تاوانونو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر چیرې بنځه کما کړلې وه په چرسو باندې، خو هغې د دې په ځای ما کرلې وه چې ما ته ګټه وکړي، خو هغوی هېڅ ګټه ما ته نه ده کړې. حتی که ما ته دنیاوي تاوان هم ورسوه، په اخروي تاوان چې هر خونه وکړو، ما ته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوه، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما دې په کرلو کې، په اوبو، په امبارو، په دغو کې مصرف کړه، خو ما ته هېڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټی، د آرام بوټی د دې په خاطر باندې چې ما ته اخروي تاوانونه وکړو، ما ته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو، او زه یې ډېر سخت ګرځاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال اویا اتیا لکه روپۍ ګټه ځینې واخلم، خو ما تقریبا تر 100,000 روپۍ ډېر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پوروړی یم. د ما سره څه جایداد حلال روپۍ وي، هغه هم ټول کې ولاړې، زه ډېر در به در کړم. په دې باندې ما تقریبا ما 60,000 روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړې، ما ورمات به دا 500 یا 300,000 روپۍ ګټه راځي، خو د ما هغه سرمایه هم ولاړه، ځمکې مې هم کې ولاړې، څه سرمایه چې ما درلوده دا مې ټول ولاړې، او زه اوس ډېر قرضدار یم. علت خدا و چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټی چې وو هغه لوند کو، خراب کو، کله چې موږ دا و چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډېر روپۍ وغوښتي، ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول بیا دی له 150 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله، په 3000 روپۍ هم چانه کول، بازارونه سره خراب سو، او سم ماته ټول پراته دي، تقریبا 70-80 کیلو سم ماته پراته دي، څوک یې په 500 روپۍ هم کیلو نه کوي، په 200 روپۍ هم کیلو نه کوي، نو دا اکټ تاوانونه ماته وکړه. کمی بانک نه وای کړی هغه شپته بن دوش په تاوی علا کړو چې مات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای، وس په اډي اکل په 10,000 روپۍ په 2,000 روپۍ ته ګټلې وي، سرمایه به می سرمایه پرته او ګټه به می 2,000 روپۍ کړي، اوس کوم سرمایه ملا له قرضدار مې ما در بدر مې ټول کارونه خراب شو. علت خدا د احرام بوټی دا کوم شی نه روا ده، هغه نه روا ده، نه روا بوټی څه په ځوان دم څو ګټه وانه کړي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرما اکرما ودرېږه، چېرته روان یې؟
ښه انوره، دا ته یې؟ دا دې ولاړ یم.
السلام علیکم اکرما، ستړی مشي؟
خیر اوسې؟ ته هم ستړی مشي؟
خدای دې خیر کړي، چېرته روان یې؟
دا نو څه د خندا خبره ده؟ خیر و، ولې بې ځایه خاندې یاره؟ لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخ واده ته روان یا؟
ګوره، ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره.
خدای دا نړیوالی شوه چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې، ما کالي کړي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی در نه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوار که
ټوکې پکې ایله دي، خو لغتې بندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ را نه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دی زورور، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي؟ دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم زه، خو ته هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چه خطر سر جنگ کړي.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینی.
سما ده در سر چې ده چې کینی. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه را کانه کړه.
چې موسیقی در باندې بده لګیږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاس فکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره، دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي راتړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره، دا سال دی مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو واده دی او کلي وخانو.
اوف، لیوانای آغا چه دیو شرمولو؟ چپ شنو.
ولی چپ شن،
ولی کانو، دا لیوانه دی چه دی؟
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره. کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره؟ تا بل واده دی، دوی پویگی او کاری.
یارخه ویل دی چې تر بیخ له دوست او خيار دښمن کدی
څنګه چې کار وسره لرم
وسره تل و نه ک پسد کې ولی نه قغال مغال کې دا سره نشه ک سبلا وهلې دی والکانو دا سره سوق دی او چا خبر کړی دی
اجی صاحب ډیر وبخې د دې ما سره راغلی د دې پر ځای زبخه نه غواړم یا اشتباه نه وشواله ډیر زیات وبخې
تاسو ته خبره پریده بابا څه اشتباه نه وشوا
اوف دې خلې نه سومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خو نشه ده زمون خادیره خراب کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما و دا دې هم د اوس زو یاران وره په شرمو دی و شرمو